360 में
मलेरिया के आलमी दिन के मौके पर जानिए माहौलियाती तब्दीली पाकिस्तान में मलेरिया के बढ़ने की वजह कैसे बन रही है और इससे निमटने की कोशिशों की राह में कैसे हायल हो रही है। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। आज मलेरिया का आलमी दिन मनाया जा रहा है। यह दिन खास तौर से पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है जहां मलेरिया बीमारी और अमवात के सबसे बड़े असबाब में से एक रहा है। सन 2022 से पहले तक पाकिस्तान में इस बीमारी पर काबू पाने की कोशिशों में कामयाब पाकिस्तान हो रहा था, लेकिन 2022 में मुल्क में तारीखी सैलाब आए जिनसे अरबों डॉलर के नुकसान के साथ मलेरिया पर काबू पाने की कोशिशों को भी शदीद धचका लगा। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक 2022 के सैलाब के बाद मलेरिया के रिपोर्ट किए जाने वाले केसेस में कम से कम 4 गुना इजाफा हुआ है। 2021 में मलेरिया के 4 लाख केसेस के मुकाबले में 2022 में इसके 16 लाख केसेस रिपोर्ट हुए और यह सिर्फ 19 लाख की तादाद है जहां मलेरिया का ग्लोबल फंड काम करता है, यानी असल तादाद इससे ज्यादा ही रही होगी। इस वक्त पाकिस्तान में मलेरिया के हवाले से क्या सूरत हाल है और माहौलियाती तब्दीली के खतरे से दो चार पाकिस्तान के लिए मलेरिया जैसी बीमारियों के खतरे के बढ़ने का अंदेशा क्यों है, आज के प्रोग्राम में इसी बारे में बात करेंगे। तिबी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में सालाना औसतन 34 लाख के करीब मलेरिया के नए केसेस रिपोर्ट होते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक माहौलियाती तगैयरात की वजह से शदीद मौसमियाती तब्दीलियां भी मलेरिया के केसेस में इजाफे का बाइस बन रही हैं। नजरुल इस्लाम की रिपोर्ट।
इस्लामाबाद के रिहायशी यासिर महमूद गुज़िश्ता एक हफ्ते से इस्लामाबाद के कैपिटल अस्पताल में मलेरिया के बाइस ज़ेरे इलाज हैं। यासिर कहते हैं कि जब बीमारी की इब्तदाई अलामात ने शिद्दत इख्तियार की तो तब उन्होंने अस्पताल का रुख किया।
जिस्म कमजोर है, बहुत ज्यादा खांसी होती है, जिस्म पूरा दर्द करता है, वीकनेस है बहुत ज्यादा, मुझे चल नहीं सकता, मैं बोलने में तो प्रॉब्लम होती है, मुझे थोड़ी जस्ट की प्रॉब्लम, बोल नहीं सकता ज्यादा, गला दर्द करता है।
सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में हर साल मलेरिया के तकरीबन 34 लाख नए केसेस रिपोर्ट होते हैं। मौसम गर्मा की आमद के साथ ही तेज बुखार और जिस्मानी दर्द की शिकायत समेत मलेरिया के अलामात में मुब्तला अस्पताल आने वाले मरीजों की तादाद में भी इजाफा हो जाता है।
मलेरिया हर तरह के एज ग्रुप को इफेक्ट करता है, बच्चों को भी, मिडिल एज लोगों को भी, लेकिन मिडिल एज लोगों में थोड़ा ये जब मलेरिया होता है तो ये ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि मोस्टली मिडिल एज लोगों में मलेरिया जो है वो दिमाग को इफेक्ट करता है, जिसमें पेशेंट जो है वो जिसको हम सेरिब्रल मलेरिया भी बोलते हैं, उसमें पेशेंट जो है हमारे पास आता है तेज बुखार के साथ, पेशेंट को झटके लग रहे होते हैं और अक्सर मदहोशी की हालत में आता है।
आलमी इदारा सेहत के मुताबिक पाकिस्तान मशरकी बहरा रोम के इलाके के उन ममालिक में से एक है जहां मलेरिया के केसेस की तादाद खित्ते में सबसे ज्यादा है। माहिरीन के मुताबिक क्लाइमेट चेंज से होने वाली मौसमियाती तब्दीलियां मलेरिया जैसी बीमारियों में इजाफे का सबब बन रही हैं। पाकिस्तान में 2022 में आने वाले सैलाब को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मुल्क की मलेरिया से निमटने की कोशिशों के लिए एक बड़ा धचका करार दिया था। आलमी इदारे के मुताबिक इस सैलाब के बाद पाकिस्तान को 1973 के बाद से अब तक की मलेरिया की सबसे बड़ी वबा का सामना करना पड़ा।
जैसे ही ज़्यादा बारिशें होती हैं तो उससे मलेरिया की अफजाइश नस्ल ज़्यादा हो जाती है। अब देखें आप, जैसे ही मानसून का मौसम शुरू होता है या मई से आप देख लें जिसमें बारिशें हो रही होती हैं, तो उन उस वेदर के अंदर जो उनसे है मुख्तलिफ जगहों पर पानी खड़ा हो जाता है, तो वहाँ पर मलेरिया की जो उनसे ना अफजाइश नस्ल बढ़ना शुरू होती है, क्योंकि मलेरिया जो उनसी है वो एक ट्रांसमिट डिज़ीज़ है, जो कि जिसका ट्रांसमीटर जो है आप एक मच्छर है, तो मच्छर जहाँ पे ग्रो करेगा यानी गंदी जगहों पर पानी खड़ा हुआ होगा, फ्रिजों के पीछे, गमलों के पीछे, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो इस बीमारी को फैलाने में असर करती हो।
इधर 3 बच्चों के वालिद यासिर महमूद को इस वक्त अपने बच्चों की सेहत के बारे में भी तशवीश है। उनका कहना है कि वो एक ऐसे इलाके में रहायश पजीर हैं जिसके नज़दीक एक जोहर वाक़ है जिसके करीब माल मवेशी भी मौजूद होते हैं। इलाके में सफाई के जिम्मेदार इदारे CDA और इसके मातहत म्यूनिसिपल कमेटी के हुक्काम ने राब्ता करने पर बताया कि वह हर साल की तरह इस साल भी मच्छर मार स्प्रे जरूर करेंगे। नजरुल इस्लाम, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
पाकिस्तान में मलेरिया के केसेस बढ़ने की वजह क्या है, इससे बचाव कैसे मुमकिन है और क्या मलेरिया के खिलाफ कोई वैक्सीन मौजूद है, وائس آف امریکہ کی سدرہ ڈار نے امراض خون کے ماہر ڈاکٹر ساکر بنساری کے سامنے یہ اور کچھ اور سوالات رکھے.
کیا پاکستان ملیریا کے لیے ہائی رسک ملک ہے؟
دس از ویری کلیئر فرام دا بگننگ. سالوں گزر گئے اس بات کو اور بدقسمتی سے ہم اس سے نہیں نکل سکے, اور آج بھی پاکستان از دا ویری ہائی رسک فار ملیریا اینڈ وی آر لیونگ ان دا ملیریل بیلٹ. اور پاکستان میں اسٹل بڑی تعداد میں مریض جان سے ہاتھ کھو بیٹھتے ہیں ملیریا کی وجہ سے. پاکستان, میرا جواب ہے یس, جی ہاں, پاکستان ملیریا کے ہائی رسک بیلٹ پر ہے.
ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے کہ پاکستان میں ملیریا کے کیسز بڑھنے کی وجوہات کیا ہیں؟
ملیریا کی جو ایک ہیبٹ ہے جو رہتا ہے فیمیل ایڈیز میں ماسکیٹو, وہ گندے پانی کے اوپر, اور وہ جہاں پہ پانی کھڑا رہتا ہے, جہاں پہ پور ہائیجینز ہوتی ہیں, جہاں کچرا ہوتا ہے, جہاں ڈرینیج سسٹم پراپر نہیں ہوتا ہے, اور جہاں پہ پولیوشن زیادہ ہوتا ہے, اور یہ تمام چیزیں بدقسمتی سے آج بھی ہمارے ملک میں, اور نہ صرف یہ کہ چھوٹے ٹاؤنز میں بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ بڑے شہروں میں یہ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. کراچی جیسے بڑے شہر میں آپ کو اندازہ ہے کہ کتنی کمپرومائز کنڈیشن میں ہم رہ رہے ہیں اور کتنا ہائیجینک ایشوز ہیں. سو پور ہائیجین از دا مین کاز آف لارج نمبر آف ماسکیٹوز, الانگ ود دیٹ کہ جی گرینری جہاں ہوگی, پودے پتے جہاں ہوں گے, درخت جہاں ہوں.
پاکستان میں ملیریا کی کون سی قسم پائی جاتی ہے اور اس کی علامات کیا ظاہر ہوتی ہیں؟
دیکھیے, پاکستان میں بدقسمتی سے جو ملیریا کی سب سے اگریسو ٹائپس ہیں, پلازموڈیم فیلسی پیرم اور وائیویکس پایا جاتا ہے, جو کہ وچ آر آلسو ایسوسیٹیڈ ود دا لائف تھریٹنگ کنڈیشنس. سو 70% وائیویکس ہے اور 30% جو ہے پلازموڈیم فیلسی پیرم ہے. اور اس کی ایک بڑی خاص نشانی ہے, فیلسی پیرم از اے بلیک واٹر فیور اینڈ اٹس اے ویری لائف تھریٹنگ, بہت ہی خطرناک قسم کا ملیریا ہے جس میں ریڈ سیلز بریک ہو جاتے ہیں, اور ریڈ سیلز بریک ہونے کی وجہ سے, ریڈ سیلز جب بریک ہوتے ہیں تو ہیموگلوبن ریلیز ہوتا ہے, وہ یورین سے جاتا ہے, جب یورین سے جاتا ہے تو کالے یا گہرے لال رنگ کا پیشاب آتا ہے. اور یہ دونوں ملیریا وہ بھی ہیں جو اللہ نہ کرے دماغ میں بھی چڑھ سکتے ہیں, اور جب دماغ میں چڑھتے ہیں تو اس کو ہم سیریبل ملیریا کہتے ہیں. ادر وائز جب وہ بلڈ میں چلتے رہتے ہیں تو انیشلی تو ریڈ سیلز بریک ہونے کی وجہ سے چلز, مطلب ایک سردی سی محسوس ہوتی ہے, تیز بخار ہوتا ہے اور اس میں کپ کپا رہا ہوتا ہے اور سردی کی کیفیت لگ رہی ہوتی ہے.
ملیریا سے بچاؤ کے لیے ویسے تو کئی تدابیر ہیں, لیکن کیا اس کی کوئی ویکسین موجود ہے یا نہیں؟
بدقسمتی سے ایک تو اس کی ٹائپس اور اینٹیجنز اتنے ہیں کہ کوئی ویکسین اب تک اس کی ڈیولپ نہیں ہو سکی ہے. اور اس کے لیے جو لوگ نان ملیریل بیلٹ میں رہتے ہیں, فار ایگزامپل کوئی انگلینڈ سے ٹریول کر رہا ہے پاکستان, تو ان کو 14 دن پہلے یا شاید 21 دن پہلے کچھ خاص میڈیسنس کے استعمال کرنے کی تنبیہ کی جاتی ہے, یا ان کو پرسکرائب کی جاتی ہے, ان کو تجویز کی جاتی ہے, اور ڈیورنگ وہ اپنا اسٹے ان پاکستان بھی وہ دوا لیتے رہتے ہیں پروفائلیکسسلی, جس کو کہتے ہیں پروفائلیکٹکلی اور پروفائلیکسس کے طور پہ, اور پھر جانے کے بعد بھی کچھ دن ان کو لینی ہوتی ہے. سو ایسا تو ممکن ہے کہ آپ اگر نان رسک ایریاز میں رہ رہے ہیں اور رسک ایریاز میں ٹریول کرنا ہے تو آپ پہلے سے وہ میڈیسنز لینی شروع کر دیں, مگر کوئی ویکسین موجود نہیں ہے.
اگر کسی شخص کو ملیریا ہو جائے تو اس کا طریقہ علاج کیا ہوگا؟
میں آج بھی ہم یہ بتاتے ہیں, ڈبلیو ایچ او کی اسٹیٹسٹکس ہیں کہ ایون اونلی ان دا فرسٹ ہاف آف, یعنی شروع میں انیشل اوائل میں, شروع کے دنوں میں 2022 کے, کوئی 34 لاکھ مریض سسپیکٹڈ تھے ملیریا کے, جن میں سے 1,70,000 لیبورٹری ٹیسٹ میں کنفرم تھے. اور آج بھی ہم اپنے پیاروں کو کھو دیتے ہیں ملیریا سے, زندگیاں چھوٹ جاتی ہیں, لوگ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں, لوگوں کا انتقال ہو جاتا ہے, بچے ہاتھوں میں دم توڑ دیتے ہیں. ملیریا کو لائٹ نہ لیں. پاکستان آج بھی ہائی رسک ملیریا بیلٹ پہ, آج بھی ہمارے بہت سے پیارے ہمارا ساتھ ملیریا سے چھوڑ جاتے ہیں. اور گھر میں جتنے پڑھے لکھے گھرانے وہاں تو اور زیادہ تکلیف, ہاں ٹھیک ہے ملیریا ٹھیک ہو جائے گا, ارے بابا آپ اس کو پراپر ٹریٹمنٹ کریں, اس کی میڈیسنز ہیں جو ایٹ ٹائم 0, 12 آورس, 24 آورس, 36 آورس کا ایک کورس ہے. علاج بہت اچھا اور آسان ہے اگر ٹائم پہ کر دیا جائے, اور نہیں کیا جائے تو ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ آج بھی پاکستان میں ٹائیفائڈ کی وجہ سے اور ملیریا کی وجہ سے زیادہ جانیں جا رہی ہیں, نہ کہ کسی اور انفیکشن کی.
امریکہ میں ملیریا کا خطرہ بہت کم ہے. یہاں ہر سال ملیریا کے تقریباً 2000 امپورٹڈ کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، یعنی امریکی شہری جو ملیریا سے متاثرہ ممالک کے سفر سے واپس آتے ہیں تو یہ بیماری اپنے ساتھ یہاں لے آتے ہیں. لیکن گزشتہ سال امریکہ کے اندر کچھ مقامی کیسز کا رپورٹ ہونا بہت تشویش کی وجہ بنا.
امریکہ میں بیماریوں کی روک تھام کے وفاقی ادارے CDC نے گزشتہ سال جون اور جولائی کے دوران الرٹ جاری کیے کہ پلازموڈیم وائیویکس نامی مچھروں کی وجہ سے ریاست ٹیکسس میں ملیریا کا ایک اور ریاست فلوریڈا میں کل 7 مقامی کیسز سامنے آئے، اور پھر اگست میں زیادہ خطرناک مچھر پلازموڈیم فالسیپرم کی وجہ سے ریاست میریلینڈ میں بھی ایک مقامی کیس رپورٹ ہوا. 20 سال ملیریا سے پاک رہنے والے امریکہ کے لیے 2023 میں دوبارہ ملیریا کے مقامی کیسز کا سامنے آنا تشویش کا باعث بنا. اس سے پہلے 2003 میں ریاست فلوریڈا میں ہی ملیریا کے 8 مقامی کیسز کی نشاندہی کی گئی تھی. گزشتہ سال کے بعد سے اب تک امریکہ میں ملیریا کی مقامی منتقلی کا کوئی اور کیس رپورٹ نہیں کیا گیا.
ہر سال خصوصاً کووڈ سے پہلے ہم نے ہر سال امریکہ میں ملیریا کے تقریباً 2000 کیسز دیکھے تھے، لیکن یہ بیرون ملک سفر کرنے والے لوگوں کی وجہ سے تھے جو وہاں سے متاثر ہو کر آئے تھے. اس بار فرق کیا ہے اور ہم نے ڈاکٹرز اور عوام کے لیے ہیلتھ نوٹسز کیوں جاری کیا؟ کیونکہ یہ مقامی طور پر پھیلنے والے ملیریا کے کیسز ہیں.
CDC اور طبی ماہرین کے مطابق ملیریا ایک طبی ایمرجنسی ہے، لہٰذا کسی فرد میں اس کا شبہ ہونے پر 24 گھنٹے کے اندر جلد از جلد تشخیص اور علاج فراہم کرنا ضروری ہے.
غیر پیچیدہ ملیریا انتہائی خطرناک نہیں ہوتا. ایک شخص کو بخار ہو جاتا ہے، ان کے سر میں درد ہوتا ہے، ان کو کہ آتی ہے، اسہال ہو سکتے ہیں، ان کے پورے جسم میں درد ہو سکتا ہے، یعنی ایک برے نزلے کی طرح محسوس ہوتا ہے. لیکن کچھ لوگوں میں پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں، وہ کوما میں جا سکتے ہیں، ان کے جگر اور گردے فیل ہو سکتے ہیں. شدید صورتوں میں ملیریا جان لیوا ہو سکتا ہے. ابتدائی علامات شدید نہیں ہوتی، لیکن لا علاج رہے تو یہ ایک ہنگامی بیماری ہے.
1951 میں امریکہ کو ملیریا سے پاک ملک قرار دیا گیا تھا، تاہم بین الاقوامی سیاحت کے بڑھنے کی وجہ سے یہاں بیرون ملک سے آنے والے کیسز سامنے آنے لگے. ایسے متاثرہ ممالک کے سفر پر جانے سے پہلے اور واپس امریکہ لوٹنے والے افراد کے لیے ضروری طبی اقدامات تجویز کی جاتی ہیں. اس کے علاوہ امریکہ میں خون کے عطیے کے ذریعے ہونے والے ملیریا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے وفاقی ادارے فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کے سخت قوانین کا اطلاق کیا گیا ہے. ملیریا سے متاثرہ ممالک کے سفر سے لوٹنے والے امریکی ایک سال تک، جبکہ ملیریا کی موجودگی والے امریکی علاقوں کے رہائشی اور اس سے متاثرہ مریض علاج کے 3 سال بعد تک خون کا عطیہ نہیں دے سکتے. فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ.
دنیا میں ہر سال ملیریا کے کروڑوں کیسز رپورٹ ہوتے ہیں اور ان میں سے تقریباً 90% کیسز افریقہ میں ہوتے ہیں. ڈاکٹر ایلن شپیرا جو ایک لمبے عرصے تک عالمی ادارہ صحت کے ساتھ وابستہ رہ چکے ہیں اور بین الاقوامی سطح پر ملیریا کے ماہر مانے جاتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ملیریا کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ یہ مخصوص قسم کے مچھروں سے پھیلتا ہے. پاکستان میں 2022 کے سیلاب کے بعد ملیریا اور دوسری متعدی بیماریوں کا اندازہ لگانے اور ان سے نمٹنے کے لیے لائحہ عمل طے کرنے کے لیے عالمی ادارہ صحت نے ان کی خدمات حاصل کی تھیں. وائس آف امریکہ کی صبا شاہ خان نے ڈاکٹر ایلن شپیرا سے پاکستان میں ملیریا کی صورتحال سے متعلق بات کی.
And these mosquitoes also become resistant to the insecticides.
ان مچھروں میں کیڑے مار ادویات جو ہم استعمال کرتے ہیں ان کے خلاف مزاحمت پیدا ہو جاتی ہے، جبکہ توفیلی جرسوما جو کہ بیماری کی اصل وجہ ہے، ان ادویات کے خلاف جو ہم علاج یا بعض صورتوں میں بیماری کو روکنے کے لیے استعمال کرتے ہیں مزاحمت پیدا کر لیتا ہے. ریسرچرز، دوا ساز کمپنیاں اور دیگر جو اس عمل میں شامل ہیں، انہیں مسلسل نئی دوائیں تیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے.
Need to continually develop new medicines. In the case of Pakistan, the
پاکستان کے معاملے میں ماہرین موسمیات نے وضاحت کی ہے کہ 2022 میں آنے والے انتہائی شدید سیلاب واقعی ماحولیاتی تبدیلیوں کا نتیجہ تھے، تو اس صورت میں وہاں بڑے پیمانے پر اضافہ ہوا جس کا مقابلہ کرنا بہت مشکل تھا اور جو براہ راست موسمیاتی تبدیلی کے نتیجے میں ہوا. میں نے سن 2023 کے اوائل میں 2 ہفتوں کے لیے پاکستان کا ایک مختصر دورہ کیا تھا. اس وقت بھی حالات بہت خراب تھے. پچھلے سالوں میں دیکھے جانے والے کیسز کے مقابلے میں تعداد میں کم از کم 100% اضافہ ہوا ہے. کچھ ایسے علاقے تھے جو پہلے متاثر نہیں ہوئے تھے, وہ بھی متاثر ہوئے, خاص طور پر بلوچستان اور سندھ میں. یہ سندھ اور بلوچستان کے وسیع علاقوں میں بہت عام ہے. پنجاب میں ملیریا اور فالسیپرم ملیریا بہت کم ہے. اس سوال کا سب سے اہم جواب یہ ہے کہ مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں ایسا کیوں ہے کہ پنجاب اس سے نمٹنے میں سندھ اور بلوچستان سے بہتر رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی حد تک پنجاب میں سب کچھ بالکل ٹھیک ہے. ماحول کا فرق ہو سکتا ہے, لیکن بہت حد تک پنجاب اس لیے بہتر رہا ہے کیونکہ وہاں صحت کا بہتر نظام, انتظام, احتساب اور صحت کی بنیادی سہولتوں پر زیادہ توجہ ہے. صحت کی سہولتیں فراہم کرنے والوں کے درمیان تعاون ہے, اور میرے خیال میں پاکستانی فیصلہ سازوں کا اس کا بغور مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر حالات صرف راتوں رات نہیں بدلے جا سکتے. بالکل واقعی احتیاط اور منظم طریقے سے پنجاب کے تجربات کو بنیاد بنا کر دیکھیں کہ سندھ اور بلوچستان میں حالات کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے.
کیئرفلی اینڈ سسٹمیٹیکلی سی بیسڈ آن پنجابز ایکسپیرینسز ہاؤ کین دی سچویشن بی امپروووڈ ان سندھ اینڈ بلوچستان.
پروفیسر شہزاد علی خان اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ہیلتھ سروسز اکیڈمی کے وائس چانسلر ہیں, ان سے اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں. پروفیسر بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. ملیریا سے نمٹنے کے لیے نئی کون سی ادویات اور ویکسینز موجود ہیں؟
السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ. ہمارا جو بہت ساری ایسی نئی ادویات پچھلے کچھ سالوں میں آئی ہیں, لیکن ہمارے پاس پاکستان میں جو کنونشنل کلوروکوئین بیسز کی میڈیسن چل رہی ہیں وہی استعمال ہوتی ہیں. آرٹیمیسن ایک نئی دوائی تھی جو شروع ہوئی تھی پاکستان میں, لیکن اس کی کاسٹ بہت ہائی تھی. اسی طرح دو تین قسم کی جو ہماری یہاں پہ نارمل جو کوئنین کے ڈیریویٹو ہیں وہی زیادہ استعمال ہوتی ہیں, اور اس کی بھی ایکسیس جس طرح ابھی آپ سن رہے تھے بلوچستان اور سندھ کے کچھ ایریاز میں کافی مسئلہ ہے اس کا. تو ٹریٹمنٹ کے لیے ڈفرینٹ رجیم ہے اور پریونشن کے لیے ڈفرینٹ رجیم ہے, لیکن ہمارے جو فلڈس تھے 2022 کے, اس کے بعد سے بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے کیسز میں پورے پاکستان میں. زیادہ جو اس کا افیکٹ ہوا ہے بلوچستان کے جو علاقے ہیں جہاں سے دریا گزرتا تھا, اور ساحلی علاقے بھی, اور تمام جو سندھ کا علاقہ ہے دریائے سندھ کو جو ٹچ کرتے ہیں ضلع وہ, اور خیبر پختونخوا کے وہ ضلع جہاں سے دریائے سندھ گزرتا ہے. تو یہ فلڈز کے بعد سے ابھی تک پانی وہاں پہ کھڑا ہے. تو بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہے کہ وہ جو مارش بنی تھی یا جو ایک طرح سے بہت ہی خطرناک قسم کا وہاں پہ جوہڑ بن گئے تھے, وہ ایک بریڈنگ گراؤنڈز ہیں ہمارے اس کے لیے, اور نہ صرف اس ماسکیٹو کے لیے بلکہ جہاں تھوڑا سا صاف پانی آتا ہے وہاں پہ ڈینگی کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے.
تو پروفیسر ملیریا کی ویکسین کتنی اہم ہے ملیریا کی روک تھام کے لیے؟ کیا آسانی سے مل سکتی ہے پاکستان جیسے ممالک کے لیے؟
نہیں, ابھی اس کے جو ٹرائلز ہو رہے ہیں اس کے حساب سے بھی دیکھا جائے تو ابھی تک اس کی اتنی زیادہ ایفیکیسی یہاں پہ نہیں آئی. ہمیں فوکس ویکٹر کنٹرول اور پریونشن کے جو ہیومنز ہیں جن کو ملیریا ہے ان کو بچایا جائے ماسکیٹو بائٹ سے, کیونکہ ماسکیٹوز کے پیچھے بھاگنے سے اور ماسکیٹو کی الیمینیشن سے بھی ہمارا پورا جو ایک کہتے ہیں نا کہ نیچر کو ڈسٹرب کرنے والی بات ہوتی ہے, اور جو کہ امپاسبل ٹاسک بھی ہے. تو ہمارے لیے میں نے آج بھی جب صبح ہماری ورلڈ ملیریا ڈے کا ایونٹ تھا وہاں پہ یہی بات کی کہ آپ انسیکٹیسائڈ, پیسٹیسائڈ اور اینٹی ملیریل کا اسپرے اتنا زیادہ کرتے ہیں تو وہ ہیزرڈس ہے انوائرمنٹ کے لیے بھی, اور مچھر اس سے ختم نہیں ہوتا. بہتر یہ ہے کہ ہم جو پیشنٹس ہیں ملیریا کے ان کو بچائیں مچھر کے کاٹنے سے, تاکہ مچھر کے پاس یہ پیراسائٹ جائے ہی نہ, تو یا ڈینگی کا وائرس نہ جائے. تو ہمارا فوکس زیادہ اب شفٹ ہونا چاہیے کیئر آف ملیریا پیشنٹس کے اوپر, جو کہ ضرورت بھی ہے جس کی, اور اس کی وجہ سے ہمیں جو بہت کاسٹلی چیزیں ہیں اور پیسٹیسائڈز اور اس طرح کی چیزیں جو ہم یوز کرتے ہیں انسیکٹ کلرز, ان سے بہت زیادہ تباہی ہوتی ہے.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے جو ہے ملیریا ہونے دیا جائے اور اس کے بعد اس کی دیکھ بھال کی جائے؟
نہیں, ملیریا کی پریونشن جو ہے اس کا بیسک رول یہ ہے کہ ماسکیٹو کے پاس ملیریا کا پیشنٹ اگر بچائیں گے, ملیریا کے پیشنٹ کو, تو ماسکیٹو کو تو یہ پیراسائٹ اور وائرس ملے گا ہی نہیں نا ڈینگی کا. تو ہمارا جو بیسک گول ہے وہ یہ ہے کہ آئسولیٹ کریں پیشنٹس کو, جو کہ جیسے کہ پرانے زمانے میں کرتے تھے جب کوئی ٹریٹمنٹ اویلیبل نہیں بھی تھا, تب بھی یہی ہوتا تھا کہ آئسولیٹ کر دیتے تھے ملیریا کے پیشنٹ کو. تو ملیریا کے پیشنٹ کو مچھروں سے دور رکھنا زیادہ آسان ہے اس کے مقابلے میں کہ آپ پوری آبادی کو مچھروں سے دور رکھنے کی کوشش کریں. زیادہ آسان ہے ہمارے لیے, کاسٹ افیکٹو بھی ہے اور ایزی ہے کہ اینی ون ہو از سسپیکٹ آف ملیریا اور ڈینگی اس کو دور رکھیں آئسولیشن میں اور کور کر کے رکھیں, انسیکٹیسائڈ ٹریٹڈ نیٹس یوز کریں اور ان کو جو ہے وہ بچائیں تاکہ جب وہ ٹرانسفر نہیں ہوگا پھر مچھر میں اور مچھر سے پھر پیشنٹس میں ٹرانسفر نہیں ہوگا.
تو پریونشن کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ صرف جو سسپیکٹس ہیں انہیں پہ توجہ دی جائے,
ان پہ بھی توجہ دی جائے, اور جو بریڈنگ گراؤنڈز ہیں نا جہاں پہ مچھر پروڈیوس ہوتے ہیں ان کو ڈسٹروائے کیا جائے وہاں پہ. مطلب آپ ایک جو پیسٹیسائڈ ہے جو ہوا میں انوائرمنٹ میں اسپرے کر رہے ہیں یا انسیکٹیسائڈ آپ انوائرمنٹ میں اسپرے کر رہے ہیں وہ صرف ماسکیٹو کو تو نہیں, وہ تو تقریباً تمام جو بھی انسیکٹس ہیں مختلف قسم کے اور بہت زیادہ امپورٹنٹ قسم کے اسپیشیز بھی ہیں ان کو بھی ڈیمیج کرتی ہے. تو انڈسکریمنٹ وائڈ یوز آف انسیکٹیسائڈ از ناٹ
مارنا جو ہے ان کے ساتھ اور بھی دوسرے انسیکٹس بھی مرتے ہیں. تو ملیریا کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے جب منفرد آپشنز کی بات کی جاتی ہے تو کچھ ملکوں میں ایسے مچھروں کو متعارف کروایا گیا جن میں اینٹی باڈیز کی وجہ سے وائرس پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے, کتنا کارگر ہے یہ طریقہ؟
بالکل, یہ اب دیکھیں اسی وجہ سے یہ جو آپ میں پہلے بات کر رہا تھا اسی وجہ سے کہ ہم پورا جو فلورا اور فونا اور پورا جو نیچر ہے اس کو ڈسٹرب کیے بغیر نیچرل ہیبیٹیٹ کے اندر کوشش کریں, بایو ڈائیورسٹی کو برقرار رکھتے ہوئے ہم کوشش کریں کہ کوئی حل نکالا جائے. تو اسی سلسلے میں بہت ساری جگہوں پہ, اور ایک چیز اور ذہن میں رکھیں کہ یہ جو جتنے بھی انسیکٹس ہیں دے آر دا فوڈ فار دا ویریس برڈز ایز ویل, دے آر فوڈ فار سم اپر لیول جو کہتے ہیں نا فوڈ چین میں. تو یہ جب ہم ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں انڈسکریمنیٹ طریقے سے یوز کرتے ہیں چیزوں کو تو وہ نیچر کو ڈسٹرب کرتی ہے. تو یہ جو میوٹیٹڈ ماسکیٹوز کا کنسیپٹ تھا, لیکن یہ افورڈ کریں گے ڈیولپڈ کنٹریز, یہ اگین اس کی جو لیب میں ڈیولپ کرنے کی کاسٹ ہوگی پھر اس کو ریلیز کرنا, پھر مطلب یہ سب چیزیں بہت زیادہ ایکسپینسو ہوں گی ڈیولپڈ کنٹریز میں. لائک یو کین ڈو اٹ ان سنگاپور, ملیشیا, انڈونیشیا جو کہ مڈل انکم میں آتے ہیں. پور کنٹریز کے اندر بہتر یہی ہوگا کہ آپ جو مارشی ایریاز ہیں ان کو سوئمپس ختم کریں اپنے جہاں پہ بریڈنگ گراؤنڈز ہیں ان کے, جہاں جہاں پہ پانی زیادہ کھڑا ہوتا ہے اس کو بہتر کریں. تو واٹر اینڈ سینیٹیشن کی زیادہ افیکٹو آئے گی اس کی انٹروینشن ایز کمپیئر ٹو ہائی ٹیک جو ہم بات کرتے ہیں.
تو پروفیسر, پاکستان جیسے ملک جہاں اب موسمیاتی تبدیلیوں سے ملیریا کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے, کون سی تدابیر زیادہ مؤثر ہو سکتی ہیں جو آپ نے مینشن کی یا ان سے زیادہ بھی کچھ ہو سکتا ہے؟
جی, سب سے زیادہ تو ہم نے بات کی ہے کہ جو ہمارے یہاں پہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ اویئرنیس کریں عوام میں, اور ہمارے پاس چونکہ دنیا کا سب سے بڑا کمیونٹی ہیلتھ ورکر کا نظام ہے تو لیڈی ہیلتھ ورکرز اور جو ہمارے آؤٹ ریچ اسٹاف ہیں ان کے ذریعے ٹریننگز کر دیں, وہ لوگوں کو بتائیں کہ کس طرح اس کو ماسکیٹو سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. مطلب ہمیں ماسکیٹو کے پیچھے بھاگنے کے بجائے خود کو ماسکیٹو سے کیسے بچانا ہے, اور خاص طور پہ ہیومڈ اور ہاٹ سیزنز میں جب ان کی بریڈنگ زیادہ ہوتی ہے, ونٹرز میں ویسے کم ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں چار ویدرز ہیں اور میجورٹی کیسز میں ہمارے پاس سب سے زیادہ کیسز آتے ہیں اگست جولائی سپٹمبر میں. تو سال کے چند مہینوں میں وہ کیسے اپنے آپ کو پریوینٹ کر سکتے ہیں؟ اگر کیس ہو جاتا ہے, فیور ہے یا کسی قسم کی بیماری ان کو سسپیکٹ ہوتی ہے ملیریا کی, تو ہمیں پتا ہے کہ سسپیکٹ کے اندر کیا علامات ہوتے ہیں, وہ ان کو بتائی جائیں اور پھر ان کو ماسکیٹو سے پریوینٹ کریں. اور ہمارے پاس بہت ہی کاسٹ افیکٹو,
لاسٹ میں میرے پاس ایک کوئک منٹ ہے, میں چاہوں گا کہ ترقی پذیر ممالک جنہوں نے اس طرح کے تجربے کیے اور ملیریا کی جو بیماری ہے اس پر قابو پایا کسی حد تک, پاکستان ان سے کیا سیکھ سکتا ہے؟
دیکھیں ہمارے یہاں پنجاب میں جو ابھی آپ سن رہے تھے کہ پنجاب از اے سکسیس ماڈل, جس کے اندر ہم نے جو پروگرام تھا اس کو جی آئی ایس میپنگ کے ذریعے کمیونٹی ہیلتھ ورکرز کی انوالومنٹ کے ذریعے ایکسیس ٹو میڈیسن امپروو کر کے, ایکسیس ٹو اینٹی ملیریل امپروو کر کے آلموسٹ ہم نے نل کی طرف چلے گئے ہیں. پنجاب از نیئر ٹو ایریڈیکیشن آف ملیریا, اور اس کی وجہ یہی تھی کہ اویئرنیس زیادہ ہوئی, کمیونٹی ہیلتھ ورکرز نے کام کیا, اور یہی ماڈل یوز کیا ہے ڈیولپڈ کنٹریز نے بھی. تو یہ سندھ اور بلوچستان کے لیے بھی ہمیں یہی ماڈل یوز کرنا پڑے گا.
میں افریقن کنٹریز کو ریفر کر رہا تھا کہ وہاں پہ کچھ ممالک میں کچھ کیسز ایسے ہوئے جہاں پہ جو ایکسپیریمنٹس ہیں وہ کامیاب رہے.
بالکل بالکل وہاں پہ, لیکن ان کے اندر نا ڈونر کی اور انٹرنیشنل پارٹنرز کی بہت انوالومنٹ تھی. ہمارے یہاں پہ گلوبل فنڈ کے علاوہ زیادہ پارٹنر,
وقت کی کمی, بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا,
تھینک یو.
اسی پہ آج کا ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی خبروں کے لیے آپ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور ویب سائٹ پہ آ سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د ریختیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند د پاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولای شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی بیا پټ کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پانا فانسي او د خپلې خوښې فارونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
روسي د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د ریختیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولای شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی بیا پټ کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډي وی پانا فانسي او د خپلې خوښې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you.
امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټی کی. په افغانستان کې د ترهګرو په اړه د ایران او پاکستان اندېښنې. د ایران او پاکستان مشرانو ویلي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتون د سیمې او نړۍ امنیت ته جدي ګواښ پیښوي. طالبان بیا وایي درې ګاونډیان په سیمه کې د داعش خراسان ډلې مالی او لوجستیکي ملاتړ کوي. د اسرائیل او اوکراین سره د امریکا پوځي مرستې. ولسمشر جو بایدن د چهارشنبه په ورځ د اوکراین سره د جنگي مرستې لایحه لاسلیک کړه. اوکراینیان په دې خبره خوشحالي څرګندوي. او د ملاریا سره د مجادلې نړیواله ورځ. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان او پاکستان په 2020 کال کې د اقلیمي بدلون او ویجاړونکو سیلابونو وروسته په نړۍ کې د ملاریا تر ټولو زیاتې پیښې درلودې. هیله ده د خبرونې تر پایه موږ سره اوسئ. قدرمنو لیدونکو سلام. نن پنځشنبه ده، د غوی شپږمه نیټه او د 2023 کال د اپریل 15مه. زه خایسته سعادت لامیم. د خبرونې میلمه د سولې د پخوانی عالی شورا مرستیال حاجی صاحب عزیز الله دین محمد سره په دوه کې د افغانستان لپاره د ځانګړو استازو د راتلونکي غونډې د اجنډا او څرنګوالي په اړه خبرو ته کینو. زما همکار ایوب خاورین و د اسرائیل سره د امریکا د پوځي مرستې په اړه هم خبرګونونه موږ سره شریک کاندي. حاجی صاحب دین محمد او خاورین صاحب، له تاسو نه مننه کوم. په څو شیبو کې به تاسو ته ستنشم را سره مل ووسیږي. د طالبانو د بارنوی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن پنځشنبه په کابل کې ویلي چې د افغانستان درې ګاونډي هیوادونه په سیمه کې د داعش د خراسان څنګه مالی او لوجستیکي ملاتړ کوي. نوموړي په داسې حال کې دغه څرګندونه کړې چې د ایران او پاکستان مشرانو په خپل وروستي مشترک اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتون د سیمې او نړۍ امنیت ته جدي ګواښ ګڼل کیږي.
د طالبانو د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د افغان قزاق نندرتون د پرانیستي په مراسمو کې د افغانستان درې ګاونډي هیوادونه په سیمه کې د داعش د خراسان څنګه په ملاتړ تورن کړل. نوموړي د دغو هیوادونو د نوم له اخیستلو پرته وویل چې ګاونډي هیوادونه داعش ته هر اړخیز امکانات برابروي.
متاسفانه د موږ درې ګاونډي هیوادونه په نوبت سره په یو هیواد کې د داعش لپاره بشري قوت تیاریږي، افراد تیاریږي چې موږ تاسو ولیدل چې ځانګړي په بیلابیلو برخو کې پیښې ترسره کړي. بل هیواد هغه لارې په سر باندې پروت دی چې امن خرابوونکي افراد ځنې راتېږي، او بل هیواد بیا په خپله خاوره کې دوی ته د مرکزیت د تمویل د پلان جوړولو مراکز ورکړي.
متقی په داسې حال کې دغه څرګندونه کوي چې پاکستان ته د ایران د ولسمشر د درې ورځنی سفر په پای کې د دواړو هیوادونو په مشترک اعلامیه کې ویل شوی چې په افغانستان کې شته ترهګري ډلې د سیمې او نړۍ امنیت ته جدي ګواښ پیښوي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازي آصف درانی په اسلام آباد کې وی غونډې ته ویلي چې د افغانستان مسالې پاکستان ته له هند سره د درې جګړو په پرتله زیات ځاني او مالی توان راولای دی. خو د چارو یو شمېر شنونکي وایي چې درانی له تاریخه خبر نه دی.
زه فکر کوم چې ښاغلی درانی شای تاریخ سرچپل وستی وي، حال دا چې افغانان په دې جنگ کې د سیمې د ژغورلو لپاره قربانیان ورکړي دي. افغانان د افراطیت اصلي قربانیان سوي دي واقعا هم، یعنی په دې شلو کالو کې چې افراطیت په دې سیمه کې تخویه سوي دي، البته مذهبي افراطیت اصلي قربانیان افغانان دي.
بلخوا یو شمیر نور شنون کې د پاکستانی چارواکو دا ډول څرګندونه په پاکستان کې د وضعیت په اړه د غوي د ناهیلی نه خبولي.
ورته په پښتو کې یو مثال د او به هميشه په کمزوري ځای باندې څکم دا غي زور وي. نو د پاکستان هم په دو وخت څکم بیانات دي، اغه د اغه د فرستریشن یا د غم او غصې اظهار کړي. د پاکستان په دوه وخت لوی مسله معاشي ده، او بل طرف ته د پاکستان سیاسي کوم ساخ دا هغه په ملک کې دنه کوم دا هغه ډیر خراب شوی دا
د څرګندونی په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحده ایالاتونو د سر مفتش دفتر سیګار څو مخ کې وویل چې د اسلامي دولت ډله یا داعش خراسان څنګه نه یوازې په افغانستان کې دننه د طالبانو واکمني بلکې امریکا او دغه هیواد متحدینو ته یو ګواښ ده. خو طالب چارواکي وایي چې داعش په افغانستان کې نشته او هغوی هیڅ ترهګري ډلې ته په افغانستان کې د فعالیت اجازه نه ورکوي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
د ملګرو ملتونو لخوا د افغانستان د پرد ځانګړو استازو مخکنی غونډه په 13 فبراير میاشت کې جوړه شوې وه، خو د راتلونکو غونډه کرنېټه لا نه ده پټاګه شوې. په دې کې طالبانو د افغانستان د پرد د نوي ځانګړي استازي د ټاکلو سره کلک مخالفت ښودلی. هم دومره په دې اړه موږ سره معلومات شته، خو په دې اړه بحث د پرد د خبرونې میلمه د سولې د پخواني عالی شورا مرستیال حاجی صاحب دین محمد ته خراغلاست وایو چې موږ سره په لیکه کې د ستړي مشي. حاجی صاحب په خیر راغلی. د دوه د غونډې نه مخکې اول غواړم د ایران او پاکستان پر اندېښنې ستاسو نظر هم واخلم. دوی وایي چې افغانستان کې ترهګرې ډلې د سیمې او نړۍ لپاره یو خطر ګڼل کیږي. ستاسو ارزونه سه؟ زما واز اوري، زما پوښتنه مو واخیستله. مهربانی که زما پوښتنه مو نوی اوریدلې، زبې بیا له سره تاسو ته تکرار کوم. د ایران او پاکستان پر اندېښنې ستاسو خبرګون غواړم چې ویلې دي افغانستان کې ترهګرې ډلې د نړۍ د پاره او هم د سیمې د پاره یو خطر ګڼل کیږي.
بسم الله الرحمن الرحیم. خو دا خبره کړی نو دا په حقیقت کې هغه څه دي چې دوی په خپل دا جرا پنځولې دي را بدر کړی دي. او اوس کا هغه مار چې دوی په خپل جنتر کړو دوی چې چین نو بیا دا کې خو دی دنیا څه وایي، خو ځکه چې بیا خو کار هم دوی کړی دی.
بله، په دې ترڅ کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی هم ویلي چې په تیرو څلورو لسیزو کې د افغانستان مسلې پاکستان ته اجي سي د هند سره د غیواد د درېو تیرو جګړو څخه هم زیات زیان وای وراړولې. بیا افغانان په جواب کې وایي چې پاکستان د افغانانو په سر د نړیوال نه پیسې اخیستې، یعنی افغانستان ورته د عاید یو مرجع و. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
نو زه خو د دقیق د دې معلومات نه لرم، اوس دومره ویلی سم چې د پاکستان د مخالفینو سره یا نور سره یو تفاهم دی وکي او خبرې وکي. دا پاکستان ته وایي، طالبانو ته.
بله، د آصف دورانی سه بروسته څرګندونه تاسو لوستلې دي یا اوریدلې مو دي؟
د آصف دورانی خبرې خو ما تاسو ته نه اوریدې، او هغه ما ته د ډېر زمواري خبرې نه ښکاري. ښه، د زمواري خبرې نه دي بس اوسه.
بله، ځکه افغانان په جواب کې وایي چې په خپل پاکستان د ترهګرۍ سره د مبارزې په نوم د افغانستان په سر د نړیوالې ټولنې نه پیسې ترلاسه کړې دي. دا هغه څه دي چې په خپل افغانان په ټولنیزو رسنیو کې وایي. په دوی کې د ملګرو ملتونو په نوښت را روانې غونډې ته چې راشو، څومره مهمه یې بولې تاسې طالبان د اجنډا او ترکیب په برخه کې وضاحت غواړي، څو د برخه اخیستو په برخه کې پریکړه وکړي. د تیرې غونډې په نظر کنیور سره تاسو د طالبانو ګډون څومره مهم بولئ او فکر کوئ چې برخه به پکې واخلي؟
دا چې برخه به واخلي او نه خلی دا خو موږ څه نسو ویلای، او البته که ګډون وکي ګډون ډیر مهم دی او برخه اخیستل یالته ډیر مهم رول لري. او نړیوال دي داسې وکي چې د دوی ځینې شرطونه چې هغه څه دي منلو وروي یا نږدې وي هغه دی ومن چې دوی برابر شي دي ته چې لارش بده غونډه کې برخه واخلي، نسبت دی نه چې بيخي برخه نه اخلي او دی هغه غونډه به نتیجه پاتې کیږي.
بله خو دا سټ کلم کې چې طالبان د ګډون لپاره شرطونه لري، یو په دې شرطونه کې د افغانستان د پر د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي نه ټاکل دي، وای د دې مسلې نه د تیر شي چې دوی ورسره مخالفت لا د پخوانه څرګند کړی وو. خو فکر نه کوي چې یو ځانګړی استازي به له طالب چارواکو سره د نړۍ په غوښتنو باندې یو بهتر انتخاب وي د مخامخ خبرو لپاره به یو لار هوار شي؟ ستاسو نظر؟
زما نظر خدا دې خو چې کدا ځانګړی استاد مقرر شي او د دې دغه قواعد او اصول چې ملل متحد دی افغانستان لري
بل ستاسو आवाज پری پری کیږي. بیا هم ستاسو د برخې اخیستنه نه مننه کوم. کور مو ودان د سولې د پخوانی علي شورا مرستيال حاجی صاحب دین محمد بری علي اوسي. بل پلو د خبرونه بل مطلب ته چرشو د طالبانو د حکومت چارواکو په لومړي ځل د مرګول ملتونو د سازمان او نورو نړیوالو خیریه مؤسسو سره په ګډه په افغانستان باندې د اقلیم د بدلون د اغیزو د څېړلو لپاره کانفرنس کې ګډون کړی. دا کانفرنس افغانستان لپاره د ناروې د کمیټې په مرسته جوړ شوی و.
افغانستان د اقلیم د بدلون د اغیزو د څېړلو لپاره په کابل کې یو څېړنیز کانفرنس جوړ شو. دا درې ورځنی کانفرنس افغانستان لپاره د ناروې د کمیټې په مرسته جوړ شوی و چې پکې د لومړي ځل لپاره طالبان د حکومت استازو هم ګډون کړی و.
So this is actually the first
دا په حقیقت کې لومړی ځل و چې حکومتي چارواکو د حکومتي او خصوصي پوهنتونونو استادانو د ملګرو ملتونو مؤسسو ډیپلوماټانو مرستکونکو ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو او د افغانستان د ټولنې د ډیرو برخو وګړو مخامخ او په انلاین بڼه د 2021 کال د اگست وروسته خپل نظرونه سره شریک کړل.
په دې کانفرنس کې چیرونکو ویل چې افغانستان د نړۍ په کچه ډیر کم 0.06% ګلخانی غاز تولیدوي، خو د نړۍ په کچه د اقلیم د بدلون پر وړاندې شپږم زیرمنون کې هیواد دی. چرواکی وایي چې افغانستان له 1950 کال راهیسې د تودوخې د 1.8 سانتیګراد درجه د زیاتوالي شاهد و چې دا تودوخه د نړۍ له اوسط 1.5 سانتیګراد درجه څخه زیاته ده.
داخلي بدلون ننګونو او خطرونو تر رسیدګي د ټولو حکومتونو مشترکو اقداماتو اړتیا لري او د ټولو شکیرو اړخونو ګډ کار او همکاري ته ضرورت لیدل کیږي. د دا ډول ملي بحثونو او سړونو نتایج کولای شي چې د اړوندو ادارو سره د داخلي بدلون په برخه کې د پالیسي او ستراتیژي په جوړولو کې لازم مرسته او همکاري وکړي.
ملګری ملتونه وایي چې افغانستان د نړۍ په هغو لسو هیوادونو کې شامل دی چې د اقلیم بدلون تر ټولو بد اغیزه کړې ده. د چاپیریال ساتنې کارپوهان په افغانستان کې د موسمي بارانونو شدت، ناڅاپي سیلابونه او دوامدار وچکالي په دغه هیواد کې د اقلیم د بدلون څرګند اغیز ګڼي او وایي چې په افغانستان کې د نږدې 3.5 لسیز جګړو له امله دا هیواد په یوازې د اقلیم بدلون د اغیزو سره مبارزه نشي کولای او د نړیوال ټولنې مرسته اړتیا لري. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یا یونما د بیان له مخې نږدې 40 میلیون افغانان د دوو خونړیو زلزلو په ګډون د دریو کلونو پر لپسې وچکالۍ، اقتصادي فشارونو او نورو طبیعي پیښو له امله د خوراکي توکو د کمښت له بیړني حالت سره مخامخ دی. وحید فیضی د امریکا غږ.
دا پښتنه هم را برسېره کوي چې په هرات کې د وروختونو نوروسته اوس د وچکالۍ خطر لمنځه تللی دی او کنه. دا پښتنه په تاسو ته د هرات څخه د ور رسیدلې رپورت په ترڅ کې ځواب کو. خو لومړی لنډه د مخلو
مانند سکرت، نسوار، پان استفاده میکنم. متاسفانه اکثریت دندان اینا خراب میشن.
بار چمدار میارونه چې موږ دلته ذکرې یو رزې په هیواد کې پوندا میارونه مرکز ولرو.
دکتر صاحب، سفارش شما برای مادران شیرده چی هست؟ باید اینا
او دست یو تیره پیدا کهی چی ایت دور احساسات نداری؟
ای تا چه حد میتونه که وضعیت روحی اطفال متاثر بسازه؟
هر مریض دادی حق لگی چه واری چی چیزن تداوی که در مریض حق دیگه.
دا خبرونه هر شنبه د کابل په وخت مازیګر په 15 بجو د امریکا غاک په سټلایت او دریو پښتو ټولنیزو رسنیو لاري خبريږي.
کله د چې د بوالي سنا روغتي خبرونه وګوري، خو د امریکا د سیاسي جنجالونو په تړه ولسمشر جو بایدن د اسرائیل سره د شپږویشت میلیارد ډالرو د مرستو لایحه په داسې حال کې لاسلیک کړه چې دغه هیواد د پوځ د بشري حقونو څخه د سرغړونې په اړه ګڼ شمیر پوښتنې راپیدا شوې. امریکا یو شمیر شرطونه لري چې د مرستو د منظورۍ په وخت کې کتل کیږي او همدا کار د اسرائیلو په اړه هم شوی. نور معلومات د خپل همکار ایوب خاورین څخه اخلم چې د کانګرس د ماڼۍ له مخې موږ سره مل شوی دی. خاورین صاحب، ستړي مرشي د دې مرستو په اړه نیوکه څه ده او حکومت د دوی لپاره د دیني وکړو لپاره څه جواب لري؟
سلامونه خایسته جانی درنو اوریدونکو ته، باید ووایم چې نیوکه د بشري حقوقو څخه د سرغړونو تورونه دي د اسرائیل په پاوز باندې او دغه د مرګ جوبلې کچا په غزه کې د زیاتوالي اندېښنې دي. په تیر وو میاشتو کې څه باندې څلور دېرش زره فلسطینیان هلته وژل شوي دي او په امریکا کې د امریکا ولس که څه هم دواړه سیاسي ګوندونه د اسرائیل کلک ملاتړ کوي، د اسرائیل د جوړښت رئیسی په 1948 رئیسی اسرائیل سره امریکا 300 میلیارد ډالر پوځي مرستي پول پوځي او ملکی مرستي کړي دي او په کال کې د 2008 کال رئیسی هر کال 4 میلیارد ډالر او پوری پوځي مرستي د اسرائیل سره کوي. د دې مرستو په اړه هم نیوکه یوازې داده چې په غزه کې ملکی تلفات ډیر دي دا په جګړه کې د دغه وسلو څخه شاید ملکی حقوق څخه سرغړونه کیږي. دغه نیوکه دا په امریکا کې وروستۍ نظر پوښتنی داخلي چې ولسی ورس ورس د اندېښنه زیاتیږي. د پاخه عمر لرونکي امریکایان په مجموع کې اکثریت د اسرائیل ملاتړي دي او په خو په ورځ په ورځ په ځوانانو کې د اسرائیل سره د نظامی مرستو مخالفین ډیریږي او د امریکا د حکومت څخه غواړي چې باید اسرائیل جواب دی وي چې له دغه امریکایي وسلو باندې ملکی خلکو ته ضرر ونه رسیږي. دغه اندېښنه ده که څه هم اول کانګرس د استازو خونه کې بیا د سنا په مجلس کې او وروسته ولسمشر د منځوري ورکړه په 15 ورځو کې یو راپور وړاندې حکومت مسول ده چې د قانون لمخې باید راپور وړاندې کې کانګرس ته چې په دغه وسلو باندې ملکی خلکو ته ضرر نه رسیږي. اما د اسرائیل په مورد کې دغه پخوا هم دومره جدي نه دی نیول شوی او دا ځل هم اټکل دا کیږي چې د اسرائیل سره پوځي مرستي کیږي. نو پام وکړئ دغه راپور ته چې یو ډله منتقدین چې هغه کې علمي کادرونه او پخواني چارواکي هم شامل دي د دې مرستو په اړه څه وایي. امریکا تر ټولو ډیره مالی مرسته د اسرائیل سره کوي، هر کال شاوخوا 4 میلیارد ډالره او اکثریت یې نظامی مرسته وي او اوس یې د 26 میلیارد ډالرو نورو منظوري ورکړي ده.
د اسرائیل سره زما هوډ غواړم واضح کم چې فولادي دی. د اسرائیل امنیت ډیر مهم دی او موږ باید تل د دې اطمینان ولرو چې اسرائیل د ایران او د هغو ترګرو چې ایران یې ملاتړ کوي د هغوی څخه د ځان د دفاع ټول وسایل ولري.
دغه نوی نظامی مرستی په داسې حال کې اعلان شوی دی چې د امریکا حکومت داخلي ارزیابي پیل کړي چې آیا اسرائیل او غنور متحدین چې د امریکا وسلې ورکوي نړیوالو او امریکایي قوانینو ته څومره ژمن دي. د اسرائیلو حکومت امریکا ته ویلي دي چې د جګړې ټول اصول مراتوي، خو د رضاکارانو یوه ډله چې علمي کدرونه او د حکومت پخواني چارواکي پکې شامل دي د اسرائیلو د جګړې منتقدین دي. دغه ډله په حکومت غږ کوي چې اسرائیلو ته وسلې ورنه کړي. پروفیسر نورا ایرکات د دغه منتقدینو د ډلې مشره ده.
په شپږ سو پیښو کې چې موږ څېړلې دي په یو لسو کې اسرائیل حتی د دې ادعا هم نه کوي چې هلته نظامی هدف وو او نه هم کومه بله توجیه لري. او په نیمایي پیښو کې بریدونه په استوګنځایونو کې شوي دي چې کورنۍ پکې اوسېدلې.
څېړونکو وایي دوی زرګونه پیښې څېړلې دي د اسرائیلو د هغو هوایي بریدونو په شمول چې د کډوالو په کمپونو مغازي او جبلیه باندې شوي وو. په دواړو بریدونو کې لسګونه کسان وژل شوي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم هغه راپور خپرولو ته چمتو کړی دی چې د اسرایلی پاوز د یوې قطعې د بشري حقونو څخه د سرغړونې په اړه جوړ شوی دی. دغه سرغړونې په اسرایلو باندې د حماس له برید مخکې په لویدیځه غاړه کې ترسره شوې وي. اسرایل د هر ډول محدودیتونو وړاندیز غندلی دی.
اسرائیل یو دیموکراتیک دولت دی، حکومت لري، یو پوز لري، یو سیستم لري، او زه فکر کوم چې په یو ځانګړي دفتر باندې بندیزونه هیڅ معنا او توجیه نه لري.
د 2023 کال د اکتوبر په 1 نیټه په اسرائیلو باندې د حماس په برید کې 1200 کسان وژل شوي وو. په جواب کې په غزه باندې د اسرائیلو په برید کې تر اوسه 4000 فلسطینیان وژل شوي دي چې اکثریت یې ملکی خلک دي. د اسرائیلو سره 28 میلیارد نظامی مرستي د هغې کومکی بستی برخه ده چې د امریکا کانګرس د سه شنبې په ورځ تصویب کړه، او په دې کې 1.8 میلیارد ډالر د اوکراین سره او 8 میلیارد ډالر د هند آرام سمندرګي د امنیت لپاره شامل دي. ایوب خاورین، د امریکا غږ، واشنگتن.
بیا هم د امریکا په تړاو سپینې ماڼۍ پرون د چهارشنبې په ورځ وویل چې ولسمشر جو بایدن د امریکا په پوهنتونونو کې د محصلانو د بیان د آزادۍ ننګه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د دغه هیواد په یو شمیر پوهنتونونو کې په غزې کې د اسرائیل د جګړې په ضد مظاهرې شوې. د نیویارک د کولمبیا په پوهنتون کې روانو مظاهرو ته د ډیرو خلکو پام وراوښتی، او ورسره په ځینو نورو پوهنتونونو کې هم مظاهرې پیل شوې. مظاهره کوونکو په غزې کې د فلسطینیانو سره پیوستون اعلان کړی. خود اسرائیل پلویانو په پوهنتونونو کې د مسؤلیت په اړه اندېښنه کوي، وایي چې په پوهنتونونو کې نفرت پارونکي نظریات هڅول کیږي. په غزې کې د حماس تر کنټرول لاندې د عامې روغتیا وزارت مقامات بیا وایي چې د اسرائیل په بریدونو کې څه باندې 4000 کسان وژل شوي دي. بل پلو نن پنځشنبه د اپریل 15 نیټه د ملاریا له ناروغۍ په وړاندې د مجادلې نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په وروستیو کلونو کې تر یوې اندازې پورې د ملاریا د خپرېدو مخه ډب شوې ده، خو په افغانستان او پاکستان کې دا ناروغي اوس هم یو جدي ستونزه ده. کارپوهانو په وینا په سیمه کې د اقلیم بدلون او ویجاړونکي سیلابونه د دې ناروغۍ د زیاتېدو لوی لامل نه دي.
د ملګرو ملتونو پر اختیاري ادارې ویلي وو چې د افغانستان 20% وګړي په هغو سیمو کې اوسېږي چې په ملاریا ناروغۍ د اخته کېدو خطر پکې زیات دی. د ادارې وضعیت ته په کتو د ملاریا ناروغۍ په افغانستان کې د عامې روغتیا یوه ستونزه بللې وه. مسؤلین د ملاریا ناروغۍ د زیاتوالي لاملونه له ګاونډیو هېوادونو څخه د اکثره افغانانو راستنېدل، موسمي ورښتونه او سیلابونه، د پشخانو نه استعمال او د دې ناروغۍ څخه د مخنیوي لازم تدابیر نه نیول یادوي.
تیر کال خپل موږ د ډیر زیات پیښ شاهدان یو، داسې مریضان به هم ډیر راتلل چې په ډیر بد حالت کې وو، یعنی هغه اختلاطي حالات کې وو مریضان مشترتلل. په تیر کال کې یو خدای او چې د کډوالو حکومت د پاکستان سره چې راوړشتي و د هغوی شمېر بیخ زیات وو، نو یو کې داسې هغه لاملې چې په تیر کال کې پیښ ډیرې زیاتې وې، او بل لامل یې دا دی چې عموما د ملاریا لپاره دا ولاړې اوبه شي دا ډیرې تاواني، ځکه هغه دی د ملاریا د غوماشو استوګنځي بیخي.
ملاریا هغه وژونکې ناروغي ده چې معمولا د اوړي په تودو موسمونو کې د یو غوماشي د چیچلو په وسیله بل کس ته سرایت کوي. د کندهار اوسیدونکي وایي دا چې د دوبی موسم راتلونکی دی، او امکان شته چې په اکثره سیمو کې خلک د ملاریا په ناروغیو اخته شي، باید سر له وسه تدابیر ورته ونیول شي.
په کومه سیمه کې چې دا ملاریا یا کوم د غوماشي ډیرې دي، ازای کې د ځان ساتنه وکړي. د پښخانی د استعمالي مثال نو غوښتنه مده ده چې بعد ډاکټرانو په وړاندنه ورته وکړي، او مسیواله کومک دی ورسره وکړي. د خلک لسلسی نه لري، مثال منطقې لري دي، دا غوډي کومک ورسره وکړي، پښخانی دی ورکی نور مبسته ورسره وکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د ملاریا په وړاندې د مبارزې نړیوال ورځ یو فرصت دی چې د دغې ناروغۍ د مخنیوي او کنټرول لپاره د دوامداره پانګونې او سیاسي ژمنتیا پر اړتیا تاکید وشي.
د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید خصوصا په ښار کې او داسې په لیرې پرتو سیمو کې باید د پشخانې څخه استفاده وشي. بل خصوص داسې لري پروتوسونه کې یا پشخانې نه پیدا کیږي، مثال وسنه لري، باید هغه کلینیکانو ته یا موسسو ته مراجعه وکړي.
په تیرو کلونو کې کندهار کې د عامه روغتیا ریاست او مؤسساتو لخوا په اکثرو سیمو کې خلکو ته وړیا پشخانی ورکول کېدلې ترڅو له ملاریا څخه ځانونه خوندي کړي، خو مسؤلین وایي تر اوسه د پشخانو د ویش کوم پلان نشته او دوی هڅه کوي چې په دې اړه له مؤسساتو څخه همکاري ترلاسه کړي.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیوي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک له لارې موږ بشپړ انځور درکو.
او اوس د جمنی سره سم راش په هرات کې د ورختونو په تړه رپورت ده. د هرات د کرهنې ریاست چارواکي وایي چې لتیر جمی را په دې خو په دې ولایت کې شاوخوا 208.5 ملي متره ورختونه شوې چې لدیسره په دې ولایت کې د وچکالۍ خطر لمنځه تللی. دا په داسې حال کې ده چې په یاد ریاست البته ویل دي چې هرات ولایت وچکالۍ څخه د وټلو د پاره شاوخوا 205 ملي متره ورختونه ته اړتیا لري. صفی الله احمد زئی په دې اړه رپورت
پورسته لا پرله پسې څو کلونو سکال محمد خپل کروندو ته خوشاله دی او په خورا شوق خپل زامنو سره د نخودو په دې کروندې کې بوخت دی. سکال یې دوه جریبه نخود کرلې دي. ورستي ورختونو د دې د کروندې د اوبو کمښت ستونزه حل کړې ده. وایي تمه لري چې سکال ښه حاصل راټول کړي.
نو ډېر وختونه مې دلته کښت کړی دی، نه دی داسې سم سوی. سش کال می نخود کرده دی، 15 ورځ به انشاءالله کیجه، نو اوس به خامخا تاسو وینئ. سش کال خدای پاک داسې وری کړی دی چې ټوله دنیا راضی ده. دا کښت مو ډېر په حاله دی، ښه کښتندی، نو ډېر خوشحاله دی. الله پاک څخه چې تاسو تربیې سوي دي.
محمد د کوکنارو پخوانی کروندګر هم پاتې شوی دی. وایي د کوکنارو څخه یې خیر نه دی لیدلی او بې برکته کښت یې بولي. دای د کوکنارو کروندګر څخه غواړي چې لدی کښت د لاس واخلي او بدیلو کښتونو ته د مخه کړي.
کم نشي توګه چې موږ کښته کړی ده او پیسې مو ډیر لاس راغلي دي، خو بیا دغه سی به زیارت خطرلې دا غوسه خمر پیدا نه دی لدی. نو سش کال دی خوشحالي د الله پاک څخه داسې دربیا سوي د سولاشت په دی وطن کې وسرخیږي چې ورسه داسې سړی به نو ویني چې هغه تا ته وایي چې زما کښنو سش کال نه دی لکه.
لبلی خوا د هرات ولایت د کرهنې ریاست مسولین وایي سکال به دا ولایت د وچکالۍ له ګواښ سره مخ نه وي.
208.5 ملي متره مکعب باران د کیسه د باران وګورو د چې تاسو ویلئ چې ان شاء الله دا د هرات ولایت کې پر هر کښ باندې ډیر زیات تاثیر لري او د هرات ولایت کې خوشبختانه خوشحالی یا وچکالی په دغه ورشتو سره ختمه شوې ده ان شاء الله.
دا په داسې حال کې ده چې د هرات ولایت د کرهنې ریاست د معلوماتو پر اساس د ولایت هر کال شاوخوا 205 ملي متره ورختونو ته اړتیا لري چې د وچکالۍ له ګواښ څخه وژغورل شي. له تیرو څو کلونو راپدې خوا د اوبو کمښت او وچکالۍ د هرات د کروندګرو اصلي ستونزو څخه بلل کېده. صفی الله احمد زای، امریکا غږ.
تاسو د ملتیانه مننه کوم. دا خبرونه پای ته ورسیده خو د ریخ خبرونه نشر ته چمتو ده. زما همکار قدیر مشرف به تاسو ته وړاندې کی. الله مو مل.